کو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره ومنځه پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستي. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غراز د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یار د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده، آیا دې د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړی او کڅنګه؟ د غرازه د بداسې حال کې دا که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اس ایچ او غبر چې په غبر مشهور دی عبدالعلی، هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او کروځي نو د پلار رور یا د خاون سره بروځي. دغه سی د دینه مخکې سمو د مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلی مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربېره په ملکنډ پونتون کې یو اتڼ شبیبو چې فرضت یې یو سیاسي مذهبي ګوند هغوی کمپاین وچلو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه کنور هم تاسو ګوري په دې ورسوي کې دغه راز پیخي رامسته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي، د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي، په خبر پښتونخوا یې څه اغیز دي او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خبر پښتونخوا ولس. نو دغه پښتنه پر دې هم مهمه ده ک یو خوا د قمپرسته ګوند د پښتون قمپرسته ګوند مشر په خپل وای چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولی، نو بل خوا د پښتنو د جغورلو د ځان وای چې منګه د پښتنو جغورون کی تنظیم یو، نو هغه هم ځوانانو ته وای چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده؟ دوی څنګه کولی شي چې دغه سغدریزی نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي؟ لکه څنګه چې نور قانونه تللي پر مختلفي قانونه دي، هغوی په تعلیم کې، د ښځو په تعلیم کې، دغه سي په ساينس کې، په سوشل ساينسز کې، په هر چیز کې هغوی لګیږي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ سي به هغوی د کوټې نه د واتس اپ د لارې راغلي دي. دوی له اکسپورت پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ سي ډېر ډېر مننه
مومن صاحب کور
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. کاکړ صاحب، لومبه هم ستاسو نه دغه پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې رواني سغدریزی په سوابۍ کې د غبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي کڅنګ؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دغه بعد کوم ردی عمل رالی نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري، دا د تیرو څلوېشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی، دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو، د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کوم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو او هغه ټولنیز ډانچه چې دا هغه ډیره بدله کړل. نو دا د هغه څلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مرته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم څلويشت کال د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړې ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وایي چې منګه دغه پالیسی بدل کړی دا دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد به توپیر عملیات هم کوي. نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غا خوې بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوګي بیلاری کی هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال زتا صدا درکم چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکونه د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکې لري کړ، نو داغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو. نو څه ګوري چې ولس توس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی داسې دی، بالکل. چې سرکار چې په تیر څلوېښت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د څوک له د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سه اندازه ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټول پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 40000 هم زیات دی. او دا ټول د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره هغه د دې هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته دوی سماوي خطا کوي پر ملای ټکاوي او جنگ ته استوي هغه تیار وي. نو کته وګوره په هغه هدف کې تی تر ډیر هدا پوری کامیاب شوی دي. زه خو سم وایم چې دا خو ډیره معمولی خبره ده پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابي کیسه ډیره مخترااله او د ثوابي د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنو سره دی. نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نیوي په کار، بیا خو نو خلګه چې دي داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچوئټینګ سایکل وي. یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان تر یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم موږ سره ریاست استازی نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی موږ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کوو لګیي، دغه سی ګامونه پورته کوو، نېشنل اکشن پلان هم وایي چې موږ جوړ کړې دي د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلي چې ولس وس په خپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو که پرسک دا وخت تاسو غږ څو غوري نو هغه ته څه وایي چې دغه کمی خبر چې تاسو کوي دغه کم اندېښنه چې تاسو ځین کې دا څومره سیریس ده څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم. حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، هغه چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی. زمر جنگ خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کم د افغان پالیسی بنیادی پیلر وو، چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا به ته دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې ګوندونه دي بیا به هغه هم راپورته کیږي سبب هغه هم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسي بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې پر کوم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشونګویان چې زمر رنګ خلګو یا سیاسي ګوندو و ریاست تکولې و خلګو ته و ولسی دغه ته دایې خبره کولې سم خواست کولې سو مرز ته چې مرز پښتونخوا وطن چې دی مرز ودا سي حالات ته نه بوزو چې ددا داسې فکر داسې ګوند یا داسې ټولونو مرز حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناکه خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دوی د سیمې د پاره د پښتونخوا وطن د پاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدا نه خواسته په داسیمه کې د داسې دغه قوتو یا انتهاپسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سمه کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وای تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرست ګوند مشر تاسو وخت هم خبره وکړه چې ټول عمر هم دغه خبره کړې و د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت لمنځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر وس لګی دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چار وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولسته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتانو د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تاریخ په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی ودا حالات ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکی ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې دا غو هدف پاتې شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډیر سخت تاوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تیری کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولونه کې دونه جاتې سوي دي چې یعنی پر دغه کم پرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کده ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په آ خوا دي چې یعنی هغه دا په نه لري چې د پاکستان د اسټابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په آئین کې د نننه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مش کوو خود دې قطعا دا مطلب نه دی کسبه طالب د پښتون کم پرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دا ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو قوم پر مخ بیولای نسی دا د یوشته می پیړی د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا هغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 30 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینیرینګ سوی دی داغه اثرات هم زمړ په غوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي تور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یاره مج اټ د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای شو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای شو. ضروری نه ده چې مج په دا دواړو کې یو ساید اخلو د یو طرفداري بکو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کام پرسته غوندونه او په طریقو کې هم دا فکر راغلی.
کاکړ صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثر مونږ وینو چې آغا اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی یو انده تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبري اوري نو زه دا په فیسبوک باندې ویمه چې رحم الله کاکا خېلو دا سي ډېر نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې دا خان دي چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي هلته د مسلې حل بل تاسو په بل سبانې لګیاستي سو ورځې نه ما پوسټ کړې ده پاغي هم تقریبا د کمنټونه را روان دي د دین علاوه که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز پړه باندې پښتنه قدر نه کوي نو کبل خو به تاسو ګورئ نو په خبر پښتونخوا کې 13 ورځې اعلی وزیر نه چې کمی جنې فاطمی نومې جنې پښتنه وکړه چې تاسو په خبر پښتونخوا کې په دې دی کالو کې څه کړی دي نو هغه جواب ورکو خدایي باوجود فاطمی سره بیګا د پاکستان خبريال حسین هغه مرکه کوله نو دغه جنیو ته پخپل خبرو کول په یوټیوب باندې پراته ده چې د هغه پښتني کول نو روسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کول زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بده خبره وکړي ناغه چې زی دې هتر سوالې مې چې زغلې شم دغه سي دي پروګرام ته ما څومره پیغلی را وستلې وګما فیروزو جمعای ما پرې دی چې د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي نو کاغه د خزو د حقوقو خبره کینو دغه هم ټرولینګ کې پدې خبرونه کې ماته ویل دي نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دي ساسې په خیال باندې
دا ډیره مهمه خبره ده اول خو مومن صاحب پدې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد پار هم زمر دا اوریدونکو والا د پار هم هغه دا دي کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دي چې پښتونخوا وطن مرخ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي تور سوی دی او نتیجتا دا هغه تاریخي تقسیم د وجی د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټراجکټری ده دا ډیر بیل بیل ده وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډیره بیل ده دا غرنګه افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا د هغه بیا زمړ سره د ټولو سره بیل ده نتیجتان مرش په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل بیل سټیج ولاړیو او زمړ یو ځینی مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي خوزمن ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای ک سیول سوسایټی یو عام مبارز وي اغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د نننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټه په عینکو پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو افغانستان پښتني سیمه ته ګوري اغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خل نو وساتې دا لا شوري تور باندې نو اغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي اغه بیل بیل نو اول خو د دې خبره ضروری ده او مرچ د یو پښتون خبره کوو پاره کې به موږ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبرې مشکونو دا اوله نقطه ز کوم ز پدی کې دا دویمه خبرم ضرور کوم
او بخی
ستاسو ځوانانو کې دا وایره غلیدا
ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې جنوبی پښتونخوا په یو سټیج باندې ولاړه ده کم د دې د پرمختګ عمل لري شمالي پښتونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمه په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنه خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلې خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اوریدلې دي نو په هغه کې خود ویو چې یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې الته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمیر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یې کینن په خپل ملک کې در په دره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د هغه ستونزې پر خپل ځای دی او جایز دی خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چي دا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او دا هغه خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زمل غری ولم یا دا تحریکم وخت شروع سو دا یو انټی وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن نه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زمواره خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په اړه به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست مرسته بیل دی خدای نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په داتې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفورمل اکونومي کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچيري څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگيږي تا اوس هغه واوري دي د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅو باندې وای ماته اجازه راکړي زه داسې کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
کاکړ صاحب دا پښتون سره اول جنگي
او بخي دلته پښتون دا راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکول بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوریت قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار پکار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوریت نظام یې ناکام کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تر دا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوریت نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې یا به ته په پارلمان کې یا به ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دادی چې ته د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند منسته د دې شروع به تورې تاریخ سره ول خدای خدمتگار یو تاریخو باټ یو ګوند نه جوړس د خان عبد الصمد خان اول تاریخو باټ کې د ګوند جوړ کړي دا نیپچو په نوو سره شپته لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همې مزاحمتي سیاست کاوي همې پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډېره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړي ده چې هغه وای دا خو نو دوی لاري باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر مرد هغه جاری وساتو بالکل مرد نجات لاره دا غده. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوری نظام پرفیکټ نه دی، خو مرد به دا جمهوری نظام بنیاد د طاقت او د وسایلو په تقسیم په فارمولا کې دی. هغه فارمولا به مرد بدلو، وفاقي نظام به بدلو، خو هغه په کومه لاره بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لاره بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم د سایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هده پورې جنگ ګټل، دا ټول د پارلماني او د پارلمان بار چې کم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي ګوندو د ګټي تر لاسه کړي.
سم اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسي د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لا کاکړ سره بغوی راغلي دي. دوی د برتانیا له اکسپورت پونتونه الا زده کړي تر لاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سختدریزي ده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات موږ په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې هم ولیدل. په ځینو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې، خو موږ وکتل چې ځینو چارواکو ځینو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتڼونو د هغې مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ صاحب، اوس دې ته راځو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغسې خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که پرسکا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزه د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروری دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډیر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي ناری خو چونکې سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي ناری یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، دا هغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خزوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندوته چې کوم په د موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سته چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دي نو دا داغه همکار دي. دا ضروری خبره نه ده، دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو، نو بیا کڅوک دا وای چې دی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار و نو دا خبره بچنګې. نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلی شي. د پارلمان په لار د پښتنو کامی سیاسي حقوقو د پاره مبارزه، د پارلمان څخه بهر په مزاحمتي لار، د عوامي سیاست په لار، د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د پاره، په دې کې خاص طور پر چې کومه مهمه نقطه ده پاغه ځان پویول دی هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی ده چې بنیادی طور د وفاق منډیټ دی، هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته، هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایه لاندې راوړل شي، بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه. د دې کې بد پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وژل شوی دی پاکستانیان، په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي. نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایل او د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواسه کبي حمله شروع دي دا غو مخنیوي کول، نو دا کپر دغه سیاسي تګلارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پاره خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي، نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي. کدا نه وي اوسي جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي، نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري.
سم ډیر زیات مننه ربو الله کاکړ صاحب، تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو. ډیر زیات مننه، خو وختونه برطانیا اکسفورد پونتونا سره منګه خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کم حالات دي، کم حکومت دی، د هغوی پالیسۍ دي، هغه په خیبر پختونخوا د هغې اثرات څرنګه دي. دغه راز بیا موږ پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي، څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځۍ ځان راوباسي او د حل لاره څه کېدای شي. نو د ربیع الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکي زما ذهن ته راغلل، هغه دا دي چې هغه وایي جمهوریت، تعلیم او داسې سوله ییز مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې باندې پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه، د ناسمو حالاتونه، د سخت دریځۍ نه، ترګرۍ نه، هغې نه راوتی شي. نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت، تعلیم دا ختمول نه دي په کار، بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي. اوس هم رجوع د خبرونه یوې برې برخې ته ځوانانو غږ ته غوږستی او تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه له 8 فروری شروع کیږي، یعنی سبانا، او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوی دي. نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخې مانغه پانه ګډه وډه شوګې تر ازمه او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان، هندوستان، نمیبیا، نیدرلینڈ او امریکا دی، په بل ګروپ کې بیا افغانستان، کینیډا، نیوزیلینڈ او جنوبی افریقا دی، متحده عربی امارات دی، او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش، اټلی، انګلینڈ، نیپال او ویسټ انډیز دی، او په څلورم ګروپ کې بیا آسترالیا، آیرلینڈ، عمان، سریلانکا او زیمبابوی دی. دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي، په دې کې بیا روسته بل پړاو راځي، بل پړاو به راځي. دغه راز د میچونه به موږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریک کړو. او سبا چې کوم لومبه میچ دی د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ، هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی. نو پر دې اوس خبرې کوو موږ سره د اسلام آباد د سپورټس خبریال ایاز رضا. پر دې سه بغوی راغلی ایاز، ستړي مشي.
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوي ډیر ډیر مننه
ستاسو سره مننه ایاز څومره ایکسایټډ څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې وروستیو کې چې څه وشو په هغه به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لږ پیکه هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویلي چې هند سره لوبه نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنې امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلینډ په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کیږي یا افتتاحي میچ د پاکستان کې یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوبه نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% دی نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګي لګي پیکې شي بلکې لګي نه زبایم ته ډیر به پیکې شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړې شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړلو نو پاکستان ته به په ورلد کپ کې یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډېر زیات مشکلات وي
ها او دې ته څه ګوري چې که تاسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبر وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشاره ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخبه منګه د هند سره لوبيګو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک او غل شوې دی چې ته د پاکستان کې کرکټ بورډ سره مذاکرات کوا ځکه چې دغه میچ سره به په یو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی آلته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ سپانسر دی ټونه خستې دي نو خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو یو خاکا د پاکستان د انکار لوجبا په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا چې وشول ځکه چې کم ټاسک والے شوې دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې د مې اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ دی وکړي شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه ډېر زیات مطلب دی پیکا پاتې شي او کتا تاسو سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه لوبوي کا زنانه لوبوي کاغذ انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غینه آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول غواړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوم چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کو او غوږی جمعنه کړي و چې زه بخبرونه تر ازمه خدای فون نه ملاويږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوم چې د غوږی سره اړیکه ټینګ کو تاسو ایاز تاسو خبر وکړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساسو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دي چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کین او دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرس کا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کوي
جی بالکل د دې نمک کې په تاریخ کې دا شی شوې دي چې مطلب دې یو ملک بل ملک ته نه تل او غمیج او همداسې پاتې شوې ده موږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا و چې انګلند ته نه زما و دي او همدارنګې د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبایم یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهر حال کته به شي زه خدا وایم شه دا میچ کوکړې شي نو شای کینو ته هم خوند ورکړي او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کتا سو ګوره افری د ایشیا کپ نه پس چې کم دیر لسټي 20 میچونه شوي دي هغه کې پاکستان پر اسو کې برای مونته دي او به پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استرالیا ته وایټ واش شکست ورکړلو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهم نخدا نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکړي
سما اردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ایب باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په نړیوال شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کوو. د 8 فروری نه پیلېږي. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریده سه بغوی د واتس اپ دلاري دي. ایاز، اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او داسې او داسې دی، نو بلخوا بیا هند لوبډل هغه هم ډیره په فارم کې را څنګه ګوري؟
د انډیا ټیم هم بهترین ټیم دی، دغه څه شک نشته چې انډیا ټیم ته په یو عرب خلکو کې یو لسلو وارد د کم ټیم جوړیږي نو هغه بهترین ټیم وي. هغه ته چې کم ډومیسټک کرکټ کیږي یا لیگ کرکټ کیږي دا هغه نه چې کم نټور راوځي نو هغه ډیر زیات بهترین وي. نو بالکل دا هغه ټیم هم مضبوط دی، دغه څه شک نشته، په خو کلاړیانو باندې مشتمل دی. خو کاو کتلې شي سلمان علی هغه چا چې په 43 میچونو کې د پاکستان کپتانی کړې ده او په 43 کې 27 میچونو تر دې د وګټلې دي د پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فی الحال روان دي. نو ګورو دا رنګ پاکستان کې کوم ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دي، باقي کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلی دي. نو ګورو چې پاکستان په دا ورلد کپ کې بیا خصوصا کینیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي. د سبا میچ مطلب ډیر زیات پریشان کړی یم، بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي. باران او ریدل دا الله تعالی په لاسونو کې دي. خو چې کوم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبیر فیصد د باران د ورېدو چانس دی.
نو د پاکستان او نیدرلند میچ دی، نو او هم سبا بیا د هند میچ دی کنه؟
جی بالکل، آلته میچ دی. خو موږ د پاکستان د میچ خبره کوو. موږ د پاکستان د میچ د لپاره مطلب ډیر زیات ایکسایټیډ یو چې د پاکستان میچ وکړي د نیدرلند په خلاف باندې. چونکی د نیدرلند تاسو وینئ چې دومره ایسوسییټ کنټریز نه راغلي دي، دومره ختم نه دی. خو بهر حال کرکټ به چانس دی، په دې کې موږ سني شو ویلې. خو د پاکستان چکم په ورلد کپ کې تاریخ ته او 51 میچونو کې 30 میچونه ګټلی دا ډیر مطلب درې شوخاري شو. د پاکستان ورلد کپ کې میچونه خامخا ګټي، خې میچونه ګټي. 2009 چمپیون پاتې شو د یونسان په قیادت کې، چرته چې تاسو ته بیا چې په 2009 کې شاهد افریدی دا ټورنمنٹ کې مطلب مین اف دی میچ هم او مین اف دی فائنل هم او سره مین اف دی ټورنمنٹ هم او ارالی په ټورنمنٹ کې ډیره کارکردګي کړې و. نو الله دې وکړي چې سبا باران ون شو دا میچ
مکسره د سپورټس خبريال عرفان خان هغوی هم له اسلام آباد راغلي دي. موږ کوشش کوو چې دوی په واتس اپ باندې واخلو، خو دا وخت دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کوو. عرفان خان سړی مشي
الله دې مل شاه اسراف تک مننه، خوشاله اوسې کې خې
څنګه جوړې سيادت خرګ؟
الحمدلله تاسو خې قراري ده
بالکل ساز دواګان. عرفان خان پښتنه دا ول چې تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوړ نظر ساتي، نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله؟
مننه اسراف صاحب. افغانستان کرکټ لوبډله کپ دی ورسته کې مونږ ګورو نو ډیر خېلو به نندارې ته وړاندې کړې دي، او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نو اوس د خلکو تم هم ډېر دي. نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په ښه نظر ګوري، بلکې دې لوبډلې په ورستیو کې خلو بدو ورسته د نړیوالو کرکټ شنون کو همدغه سي کرکټ بډونو پام هم خپل ځان تر اړولې دي. او بیا ک د نړیوال جام کې د دوی د لوبډو خبره کول، په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډېر ښه لوبډلې او ځلې دي. نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تم چې دی هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم شته دي چې افغان لوبډله به خزه دي.
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوی لوبغاړي به منګه وایي؟ ځوان نه نوی لوبغاړي هغه ډېر کم نه دي په افغان لوبډله کې.
اسراف صاحب، تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي، که هغه دوی جام جهاني ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډلې سره یې سیریز وي. لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلی چې کالونو کالونو رئیس لوبیږي په دغه لوبډله کې، همداسې نور هم زاړه لوبغاړي دي. نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډېره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي، او بیا په خاصه توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې دی هغه سپین بولینګ دی. نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپله لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړی دی، او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې دی هغه راو ورځوي او بیا هم لوبې تیر وغږی.
سما، ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې؟ که تاسو ګوري نبی نږدې شاوخوا 40 کالو دی، خو دغه باوجود چې هغه کم میچونه وکړ په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه وکړل، کم هیټینګ وکړو، دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکانه وی لوبغاړي راځي ک تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډله کې غډیر کم دي ساس په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې موږ لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکړو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې پلار ولاړ په بل سټرایک باندې دا غزوی ولاړ یا ځنې زینو کې داسي چې پلار جوته بولینګ کوي نو به هر حال زه خدای وایم چې د فټنس را داسې خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب دی فټنس ویو هغه دا جوګي چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډل کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کېدې شي د نبی نه د عمر کم وی خلو به هغه سن ده کتا سو قتل شه د بابر اعظم هغه سه خلو به نکړل رضوان خو په هغه کې سره خسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به نکړل محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګار ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واساس نه چې څنګه آیاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری نه ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو کده چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلو بو نکړه لکه څنګه چې په دوبی لیکي محمد نبی وکړه
بالکل اسرار سے په هر لوبه کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوبه کې فټنس چې هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډل کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه ځلېږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اوټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو دروخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډل نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخستل کېدو همداسې سنشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم نو هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان او رواخل ګور سمره لګونو کې ولو به د خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه د خپل فټنس ډیر خیال ساتي دا غته ما مرکه کړو هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړی دی چې په دې غنټه کې بزس کوم په دې غنټه کې وای از ټریننګ کوم دلته خوراک کول دی دلته کې بیٹنګ کول دی دلته بولینګ کول دی دلته فیملی ته ټایم ور کول دی نو ستاسو خبره صحیح ده فټنس ډیر مهم دی
سم ایاز څنګه ګوري دا فټنس مسله پاکستان ته جوړولې شي پاکستان لوبډلې ځکه چې شاینا پردی هلته کې په بیگ بیش کې انفټه شو بیا واپس راغې دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف صاحبزاده پران هم غسی خلو بونه کړله فخر زمان هم خلو بونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړولې شي کنه
نا زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره ده تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیټینګ نه او فټ دی او دا یو بیټ لګ دی هغه چې مطلب دی هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړو بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړی دی نو موږ دا ځنی شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرسکه چې صاحبزاده فرحان هم خلوب ونه کړله دغه سی فخر زمانم لوبونه کړه خدایي باوجود نور لوبغاړي چراله لاغوي خلو بوکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزېټیو خبره ده چې کپراس کې یو لوبغاړي دوه نه چلیږي مخکې به داسو چې فخر زمان به خلو بونه کړه صاحب دا پران بونه ونکړه نو به بکسر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدی باندې ډیر زیات کار وکړو تاسو خبره 100% ٹھیک ده مخکې مې پاکستان یو لو وړ او شنو بیا ټول همدارنګ را ورزیدل اوس کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې پټ سٹیبم کوي رنزونه بم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدي قابل
ها زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرکا کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبره کو شل وریزا نړیوال کرکټ کپ باندې خبره کو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15-15 ټیمونه دي نو منګه هم پر دې خبره کو د پاکستان په لوبډل کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم بک اپ تام دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایه میوب او دغه سی بیا د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر ګلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاء الرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډله کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره موږ ملمانه راغلی دي موږ سره عرفان خان هغه له اسلام آباد دي او دغه سي ایاز ازا پر دې هغه هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستا سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایاز کپاغه نوټ سویل غواړي
سانس ریو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغله دی چې سلمان علی هغه وایي چې را زب ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم کې کوم مونږ وګورو پاره کې دا وخت درې اوپنران دي سایه میوب هم اوپننګ کوي صاحب زاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دارنزونه نکي داغه نمبر 3-4 تر رسیدلې دي اوس بابر اعظم چې کوم د ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی دا چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځه به مطلب دی ون ډاون باندې راځم نو د فالډي د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورو مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم د نرزونه نکي د ډیر وخت نه داغه نمبر بدل شو دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایه میوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای مرکی د دې سره بار پاکستان د رنزونو د تسلسل برقرار وي جی
سمه عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې کڅه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چکم دے فخر زمان تا ونڈاون غیر او سل شخو کتا سو گوری نو سلمان علی آغا هغه ونڈاون رو تا پا دے رسو میچونو که دا سلیا خلاف نو ما تا خدا چه خرا شو چی هم دغا وجه وچی پاکستان خلو با اکڑا گینه بابر اعظم چه رو زی نو بس بیاغا ولاری باون دیر زیاد مست کئی که چنگا T20
کرکیٹ دیر فاسٹ او په دغه ٹی 20 کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو په هون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډل فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډل نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درست نړۍ کې د هغوی یو پخنوم باندې یادېږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ٹی 20 فارمیټ په سو وخت کې ډیر ښه کرکټر و خو اوس دا هغه پس سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورولو بکړي سلمان علی هغه نه هم پښتنه وشو چې کثیر ته داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې په ټیم کې نه وي او یا هم فخر زمان دې په ټیم کې نه وي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر ته د دوه دواړو ضرورت ما ته نه وي نو زه په دا دواړه لوبډلې کې نه وم دا په دې معنی چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنۍ چې کوم منیجمنت تیر دا ورته تیار دي چې بابر اعظم هم کینوي فخر زمان هم کینوي ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېخېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا څه ګوري دی هر څه ته په کټو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوی دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دې کې یو لوبغاړي ته په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ساس په خیال باندې؟ ځکه چې ډیر نوی لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکول شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو بل وباړې په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکې او په ټیم کې ځای به جوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیکي او بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نو هلې به په ټیم کې وي. چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ونډي یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلي وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او آسټرالیا کې ټیک ټاک او په دنیا په نورو ګراوندونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي، دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کولی. نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې یاره په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټ زده کوي د خپل فټنس لپاره توجه کوي او خپل نمبر باندې به کرکټ کوي.
سم ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې به څوک وځلي کم ټیم به خلوب وکړي؟
نو په ټی 20 کرکټ کې خو زه داسې نشم ویلې چې یاره کم بلاټ چې خو بیا هم زما فیورټ چې کم ټیمونه یو زما نظر دی چې یاره دی به مطلب دی سپر ایټ خو بس دا خو معلومه خبره چې دا جو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو ایسي سیم دارنګ ډرا جوړ کړی دا چې خامخا چې کم 8 بیسټ ټیمونه دی په رینکینګ کې هغه به مخکې راځي. خو کاو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې، دا هغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو د هغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره تیره د آسټرالیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان ستاسو څه نظر دی؟ څه وړاند وینا کوي؟
مانه پښتنه کوي؟
بالکل بالکل، ستاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شلوریز فارمیٹ کے مونگ چا تا فیوریٹ نہ شو ویلے زکہ جدا دم رقم عمر دی کچر او اوورز دی کچر تا یو لو غاڑے ہم درتا ودری گینو اگا چا ولا تخپل لو ڈل بریا تر سوی او ہمدا سے بولنگ دے کچر تا او خس پل وش وو نو مقابل لو ڈل چ دا ہا ما تا ولی شی تو زما پ خیال کم فیوریٹس جی دی یو خو بزه هند یاد کم زکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي کاغو دولس کلن دی او کداغه ملي لوبډله ده به تر څنګه استرالیا دا سی والو لوبډله ده چې هغه په دغه سی مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي ده چې ښه کرکټ کوي. سوئی افریقا بدبختی ده چې دغه سی ایونت کې هغه ښه ځلېږي خو چې کله دا سی ایونت
راځي
وخت وایي
کنه.
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګ استرالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر مونږ ملمنو نه چې مکتم وخرا کو نړۍ مونږ ساس نه خو وختونه
مهرباني ستاسو هم ډیر مهرباني
خو وختونه. اردونکو دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی له اسلام آباد او هم له اسلام آباد موږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال. دوی سره موږ خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومې شروع کیږي شل ټیمونه دي، په دې کې به اته ټیمونه سپر ایټ ته یا غوره اته پړاو ته وزي، دا غي وروسته بیا سیم فائنل وي او بیا به فائنل وي. همدې سره خپل کوربه سره الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امین ته اجازه ورکړې. د الله په امان، ښه وختونه.